د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه وروسته. خو په اول کې د افغانستان د اتلولۍ خبر. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنی اتلولۍ ده. ایران دویم مقام وګاټه، تایلند دریم شو، او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسېده. نور جزئیات به وروسته واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستانی مرکچیانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا کړې. راتلونکي خبرې به د نومبر په 6 په استانبول کې وشي او ټولې ښکېلې خواوې د یو داسې څارونکي میکانیزم په جوړولو او پلي کولو سلا شوي چې د سولې ټینګښت وکړي او سرغړوونکی لوری جریمه کړی شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ګواښ کړی دی چې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې تر ټولو سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنت د پنځمه پور از د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل ریپورت کې ویلي دي چې پر ښځو باندې محدودیتونه، د خلکو تریتم کول، همدارنګه پر رسنیو باندې فشارونه، په مدني ټولنو باندې محدودیتونه، د بشري مرستو بندیز، د افغانستان بشری او انسانی وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. هغه همدارنګه د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو مرستندویو او نړیوالو بنسټونو په خزینه کارکوونکو مرستندویانو باندې د طالبانو کاري بندیزونه بې سابقې او د نه منلو وړ بللی دي. هند اعلان وکړ چې متحده ایالاتونو د چابهار له بندره د نوې جلی د ګټې اخیستنې په ارتباط باندې معافیت د شپږو میاشتو لپاره غځولی دی. هند ویلي دي چې په دې سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په یو کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه هم دا راز ویلي دي چې د هند او د ترامپ د دولت سره د یو سوداګریز تړون په ارتباط باندې خبرې لا هم روانې دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن دویمه شل اووره لوبه وکړي. دا لوبه به په هرارې کې د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. د دواړو لوبډلو دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه به روانه یکشنبې د نومبر په 2 په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ سیالي د 3-5 منډو په توپیر ګټلې وه.
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درنو زكون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ واس من دنم رزی درس موضوع ته لمن د ام چتا ټول درنو خو زكون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیست زكون کو لک سرنګ چتا ټول په هجه اسم راستاس دنن رزی درس مضمون د پانه مشور مرمن اور بنته او د حقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لست کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو ځل به همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسې زده کړي درنه او ګللې زکون کو دا ترڅو چې موږ تاسو ولولو نه یوازې چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کړو او د هغې د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصل وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زكون کوم خپل دین چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللی زكون کو سهیل لرم چې باید د خپل زنو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل زنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زكون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سیږي وس هم رزو د خپل لوس پر لور باندې سم راستاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزیده ول ویلو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ویلو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګلالي زده کوونکو، ولولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1902 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1908 کال کابل کې، یعنی میرمن کبرا نورزی په 1902 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1908 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم چې ویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لرل ولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته چیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړې، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلریز د کونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی، او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسا ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسا ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه، او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسول دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو و. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سمبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو، او هغوی دغه ټول شان سره سمبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سمنالاتو سره سمبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1905 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. درنو ګلالی زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1905 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړله د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. وسویل خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې د زده کړو پای ته رسولو څخه ورسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستونه سوله د دې پر اتاک سره سره د کابل په هانتون د کورنی مدیریت د پهنځي د مشر په توګه سره وټاکل سول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پهنځي ته تر سره کړل سیاسی فعالیتونه ولولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم سیاسی فعالیتونه سرته رسولې دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولې دي موږ ولوستل چې مېرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري مېرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو ولولو چې دي کوم سیاسی فعالیتونه سرته رسولې دي د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وو په دې دربش کسي ځکه کمیسیون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه یعنی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروښ کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو چې د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند مرو تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وو څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو او هله د چستاسو د ټولو درنوز د کونکو مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي یعنی مېرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي درنو ګلالي زکونکو مېرمن کبرا نورزی نه یوازې د سیاسي فعالیتونه سرته رسولي بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي ولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چاري تر سره شوه مېرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د وقمنی محل او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و مېرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خمر او تاسو مېرمن کبرا نورزی و پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې مېرمن کبرا نورزی څوک و په کوم کال کې زیږیدلې و په کوم کال کې وفات شوې و سمره ورونه سمره خوندې درلودلې زده کړې په کوم شونځي کې پیل کړې وې په کوم پانتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل سیاسي فعالیتونو مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونو مو ولوستل اوس هم دې برخه کې راځو د مېرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښی دی کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړ مېرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود د خپل مور او خور سره ژوند دی د کابل په شار کې پایته ورسوه مېرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې لډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربېره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1948 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. مېرمن کبرا نورزی کله چې په 1948 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه مېرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد استفاده وکړي. مېرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د مېرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې مېرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. کډرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت چمې بم پتن مې درنو کولای شئ کوم کله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغانو مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوښه کولای شئ کوم کوز موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهرې له عمل څخه وکول سپي نه وځي د افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق له ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګللی زده کوونکو، ممکن تاسو د مېرمن شربت ګلی د نام سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت ګلی نوم د خپل خپلوانو او قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمن څوک وه، چیرته زیږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. لولو چې مېرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولو چې مېرمن شربت کوله په خپل 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګوللی زده کوونکو، کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویشوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګوللی زده کوونکو، کله چې مېرمن شربت کوله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق لایه وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلی باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1940 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1940 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېژل سو، تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې کچېرې دی د مېرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د مېرمن شربت کولي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولوچی مخیته سکیجی. شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه و اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کې دي چې مېرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې مېرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله. چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه مېرمن د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوښ انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاري وي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1915 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلی سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګند شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوسټ انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل شو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوسټ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1915 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1915 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه شو. نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربتګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربتګلی د لټون په حق له باندې سړینې وسپلې، تر څو میرمن شربتګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربتګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل، او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربتګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخبریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربتګلی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو میرمن شربت کلی ته ویل دا ښه کار نه دی شي اوس کچیر د غستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنوز د کون کو دا وزمر افتاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زمر افتاسو نن د میرمن شربت کولی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت کول څوک و چیرته زیږیدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کوله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته شرخ لاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي. د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې ور باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لار شوونی، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په د قطب لیولتیا سره ورته غوژونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي. نو موضوع مو د باور جوړول دي چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای سي د وخت په تیری دو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي، د مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنا چې تاسو پر خپل ورتیاو، پر خپل ځانګړتیاو، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپل ورتیاوي، تاسو خپل ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوي، هغه تصمیم چې تاسو نسی، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا به تاسو ته
دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونی ومني، چیلنجونه ومني، خطرونه ومني، د هغه سره شبخته ولاړ سي، د هغه سره مقابله وکړي، فرصتونه ترلاسه کړي، په دغه برخه کې بیا تاسو سره مرسته کوي. تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، کله چې تاسو اعتماد ولري، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړي، یا دویم ځل د پاره تاسو خپل پریکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام سو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګه ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړي، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي، په اسانۍ سره کولی شئ هغه ستونزې حل کړي، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړي. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او شه هڅه وکړئ، په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای شي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولی شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودلو لپاره، باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دا باور رامنځته کړو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپل وړتیاوې وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوې، خپل هغه وړتیاوې، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې شته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل په ځان کې پیدا کوي، چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې، د خپل ذهن لري کې، د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له، د خپل ځانګړتیاو په حق له، د خپل لاسترولو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ. چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي، او تاسو پر خپل ځان باندې ډیر باور لاسترولئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی شئ ورسیږئ، دا نور هم ستاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو، انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم هغه کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور در پراختیا د پاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باوري نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ، هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني، د خپلو نیمګړتیاو سره د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ سئ او هغه ومني. دا ومني چې و تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته، دا ومني چې و تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه. برعکس کله چې تاسو دغه ومنل، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه یا دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړي دي یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخوار او اخري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه اخري، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه شي نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه اوسه، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزو د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو مني، د هغه سره تاسو مخ کیږي او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي. تر څنګه تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت در لوړوي، په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې شپږ وخت وکړي او شی اړیکې رامنځته کړي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابله کولو توان تاسو ته درکوي او تاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاټ ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړي، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، د اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورسخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل، و مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولري، خپل هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني، او همیشه کوشش وکړي چې د خپل تیروتنو یا د خپل غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړي. په دې به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ. خدای مو منځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې میونی تر نو زده کوونکو هیله د چیرو خو جوړ وای استه وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسول دی. تاسو ټول ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکړي. درنه سکون کو د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنا لري او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست راخرنی شی بر سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي چې ټول هغه لارښوونې ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه او هغه وړتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوي په هغه کې پیاوړی وي یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي خاص مهارتونه او خاص وړتیاوي ته ځواک ویل کیږي. مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لري کم مهارت لري کمی وړتیاوي لري دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دي. دغه ځواک کېدای شي چې فزیکی وي کېدای شي چې ذهني یا هم کېدای شي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی اتمی دانه ده چې دا یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت اوسي یا اتمی دانه ده چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه دغه ځانګړتیاوي یا دغه وړتیاوي کېدای شي په هر برخه کې اوسي کېدای شي یو فزیکی مهارت اوسي کېدای شي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیا اوسي چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي او تاسو ته د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای شي چې د ذهن ځواک وي کېدای شي مهارتونه وي کېدای شي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای شي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنې ته. ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي مهارتونه او وړتیاوي دي چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوي ولري او په هغه کې شي یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنې ته چې د ځواک لمانځنه یعنی څه. د ځواک لمانځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو د خپلو مهارتونو د خپلو وړتیاوو او یا هم د نورو انسانانو د نورو کسانو د خپلو ملګرو د خپلو دوستانو یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو د هغو د مهارتونو او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوي ستایي مثلا د هغه ستاینه کوي د خپل مهارتونو ستاینه کوي یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي د ته د ځواک لمانځل ویل کیږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبت ځانګړتیاو لمانځل ستاینه کوي د هغه د مهارتونو ستاینه کوي د هغه د وړتیاو ستاینه کوي د ته د ځواک لمانځنه ویل کیږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه واسه دا چې به تاسو ته باور درکوي تاسو ته درناوی درکوي د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاو خپل مهارتونه یا هم خپل وړتیاو لمانځي ستاینه کوي یعنی هم دغه د ځواک لمانځنه کوي د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ د نوښت او د ځان غوړه کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان خپل ځانګړتیاو د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي دا تاسو ته یو ډول باور درکوي. تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا وړتیا لري تاسو دا مهارت لري یا تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي تاسو ته درناوی هم درکوي تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواري په تاسو کې نوښت رامنځته کوي نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولای شئ چې نور هم ځان غوړه کړئ نور هم نوي نوښتونه وکړئ نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپل ځانګړتیاوي یا خپل وړتیاوي یا هم خپل مهارتونه ولمنځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي یعنی مثلا خپل وړتیاوي خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه کله چې دا تاسو لمانځي دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته سو، یعنی کله چې تاسو د احساس پیدا کوي په تاسو کې د ځان باور زیات سو، دلته به تاسو کولای شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ، یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمنځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک منزل مهم دی ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک منځي، کله چې تاسو د خپلو وړتیاو، د خپلو مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان تور کوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا ش مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمنځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ستاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوي، د همغه شانه په حق له یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک منزل په دې خطر اړین دي چې د ځان د باور درامسته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامسته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شک چې هغه پرمختګ کولای شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپل اهداف ته رسیدلی شي. د ځواک منزل بیا د انګیزې سطح هم لوړی. تاسو ته د خپل اهداف په لور باندې، د خپل موخو په لور باندې د حرکت کولو توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوي، خپل د مهارتونو، یا د خپل ورتیاوي تحصیل منځي، یا د هغو ستاینه کوي، کله چې دا ستایي، دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوي، دغه مهارتونه، دغه ورتیاوي تاسو وکاروئ تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهداف ته ورسیږئ. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهداف په لور حرکت وکړئ. او د ځواک لمنځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ. ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو لمنځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه، یا خپل ورتیاوي لمنځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي، خپل ځانګړتیاوي وستای، خپل مهارتونه وستای، او هغه مهارتونه، هغه ورتیاوي که څه هم ډیر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت، خپل ځواک ولمنځي. رازو دته چې د مو ویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو د موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو، یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچیرې هغه کوچنی بریاوي اوسي، کچیرې هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپل دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي، او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنئ. هغه وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان ورتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه ورتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري، هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ، او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری، د کیدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي، یا قوت اوسي، یا ځواک اوسي، کیدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغه تاسو ته انګیزه درکوي، یا هغه همیشه تاسو ستاینه کوي، یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغه سره اړیکه ټینګه کړئ، چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او تر څنګه به خپل ځان ته انعام ورکړي. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ په هغه وخت کې، کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغه څخه ګټه اخیستی وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروي، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړي، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه، او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري، د هغو په حقله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ. دا دغه کار بیا نه وسته چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړئ. نو ځکه په دغه څو لارښوونو سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکی ولمنځي، او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستایئ، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم وړتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ، او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د اړتیا وړ ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو، د ځواک د منځنو ګټې دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوئ، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په شډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولري چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ، او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، یو کاغذ او قلم راواخلی. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت ورتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه ورتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کچ تاسو ته ډیر نږدې دي، تاسو ته هغه سره دغه ورتیاوي شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي، د دوست دغه سره یا دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې، ستاسو د ورتیاو په حقله، چې دغه فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په شډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکی ولیکل، دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه ورتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکئ. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کومې ځانګړتیاوې لري، کوم مهارتونه لري، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به مګرځېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پاتره سو، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
Yeah.